سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د جون 14 نیټه ده. د دیش د قوخ پرون ته خراغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم خبرونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی ام.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته در مورد پیامدهای تداوم مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه، انتظارها از نشست دوحه و صعود افغانستان به دور حذفی جام جهانی کرکت 20 اوره بحث خواهیم کرد. با ما باشید. یک کارشناس سازمان ملل متحد گفته است که طالبان باید بر رایان کوربت، شهروند امریکا که از نزدیک به 2 سال در بازداشت به سر میبرد، مراقبت های طبی فوری را فراهم کنند تا از آسیب های جبران ناپذیر به سلامتی یا حتی مرگ وی جلوگیری شود. الیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه ملل متحد، در مورد شکنجه و سایر رفتارهای یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز این اداره گفت که کوربت که کارمند امداد رسان است، بدون هیچ اتهام در شرایط کاملا نامناسب و بسیار پایین‌تر از معیارهای بین المللی بازداشت شده است. یک سخنگوی ایالات متحده در مقر اصلی ملل متحد در نیویورک گفت که با دفتر ادوارد در تماس است و از تلاش ها برای فراهم کردن شرایط انسانی تر برای کوربت و سایر افراد در بازداشت طالبان استقبال می کند.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د لوی اختر در رسیدو په مناسبت په یو پیغام کې پرته لدی چې د نجونو ښځو تعلیم یادونه وکړي، ویل چې په افغانستان کې وخت د طالبان د بیا رسیدو وروسته د دغه هوا د ټولو وګړو شرعي حقونه تامین او محفوظ شوي دي. په دغه پیغام کې یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ مسلو ته په مختصر ډول هم اشاره شوې ده. د طالبانو مشر په دغه پیغام کې د تیرو کلونو په څیر په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسلو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. طالبانو مشر په دغه پیغام کې ویلي چې د نړۍ په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو سره د شریعت په چوکاټ کې د سیاسي او اقتصادي اړیکو ټینګېدل غواړي او په دې برخه کې خپل مکلفیت هم پوره کړی دی.
ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزش، روز جمعه 14 جون از اختصاص 1.5 میلیون دلار برای حمایت از آموزش دختران و زنان در افغانستان خبر داد. این فعال آموزش با نشر پیام ویدیویی در اکس گفت که 1000 روز از ممنوعیت آموزش ثانوی و عالی دختران توسط طالبان می‌گذرد و میلیون ها زن و دختر افغان تحت نظام به گفته وی اپارتاید جنسیتی زندگی می کنند که یک ظلم سیستماتیک است. ملاله افزوده است که این دختران و زنان در افغانستان نمی توانند به مکتب و وظیفه بروند و یا هم بخشی از اجتماع باشند. اما این را هم گفته است که تمام این دختران در برابر همه نابرابری ها در حال مبارزه اند، در خفا آموزش می بینند و اجازه نمی دهند که طالبان حقوقشان را نادیده بگیرند. طالبان گفتند که مکاتب دوره ثانوی، لیسه و دانشگاه های اوناس در پرتو اصول اسلامی بازگشایی خواهد شد.
ملګری ملتونه وایي په مجموعي ډول د نړۍ په 130 میلیونو وګړي د جګړې تاوتریخوالي او ځورونې ویرې په لکابله په جبري توګه له خپلو کورنو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د کډوالو د مخ په زیاتېدونکي شمیر لامل د نړۍ خراب وضعیت بلل دي. دغه اداره وایي په نړیواله کچه د جبري بې ځایه شوو شمیر په داسې حال کې بې ساري کچې ته رسېدلی چې د غزې، سوډان او میانمار په څیر ځایونو کې جګړو ډېر خلک له خپلو کورنو تېښته اړ کړی دي. د دغې ادارې په راپور کې په ګوته شوي چې د نړۍ د بې ځایه شویو کسانو شمیر اوس د جاپان د نفوس سره برابر دی.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه 13 جون قرارداد 10 ساله امنیتی دو جانبه میان واشنگتن و کیف را امضا کردند. زلنسکی این را یک روز تاریخی در مبارزه علیه تهاجم نظامی روسیه خواند. این قرارداد تضمین میکند که ایالات متحده در جریان یک دهه آینده به اوکراین کمک ها و آموزش های نظامی را فراهم خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین همچنان گفت که این قرارداد من حیث یک پل میان اوکراین و عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو عمل خواهد کرد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، گفت که رهبران گروه 7 گام‌های عمده را به گونه جمعی اتخاذ کردند تا بر رئیس جمهور روسیه نشان دهند که آنان منتظر نمی‌مانند تا اتفاقی بیفتد و پس از آن عمل کنند.
په داسې حال کې چې افغان نجونې په خپل هیواد کې د واکمن طالبان لوري د زور او رزو راهیسې له تعلیمه محروم دي، د خبر پښتونخوا په بیلابیلو کمپونو کې د ښوونځي او د نشوالي او اقتصادي ستونزو له کبله هم افغان نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا مهال په خبر پښتونخوا کې 80 افغان نجونې له زده کړو محروم دي. زموږ همکار مسکا صفی په اړه رپورټ لري.
په تو ټوکر د خال خامک کې بوختې دغه افغان انجلۍ د خپل ژوند اتلس پرلی په غم کول پنغالی کې تیر کړی دی. د اقتصادي ستونزو او فرصتونو د نشټوالي له کبله یوازې تر څلورم ټولګي خونځي ته تللې، خو د خویندو بخت یې داسې نه دی. هغوی اوس اتم ټولګي کې دي.
منګا دلته خو ډیر وخت نه کیږي چې راغلی او سي پیدایش د مور د نیکولو پیدایش هم دلته شوای ده. او سکول می چلورنه په چلورمه پورې ویلې دا نور استوال وسمتنه کې دا نور سکول نه لري او باقي دا اوس وخت کې نشدې سکولونه جوړ شوې دي. ته د وبو سختي ده، موږ ته د بجلی سختي ده، نور دا کور زندگی خټیار یو شی موږ خپل جوړ کړی دي. پلارم دا پنځه کال کېږي چې مړ ده. منګا ته خویان دی ما وختره سیمانه یو څه جوړ سي او ما ور سره ډیر زیات شوق ولو تعلیم سره خدا اوس لري ولو او بس نورم وسمم نه ورته کېدل دلته نشدون سکولونه اوس جوړ تر مخ کې نه ولا اوس د وړي خويند پکې وای.
په پنغالي کې غړې انجونې د تعلیم سره لیوالتیا لري، خو د وړیا خونځي نشټون دوی له تعلیم جلا کړی دي.
د 12 بجې سکول ته تعالی اعظم او 12 بجې جوړ کیږي. زما تعلیم سره د شاګ د ځوان چې دلته راځور سم زما مرګري ډیره دی او تعلیم نه وای ځکه چې هغه غریبان دي.
ما خپل تعلیم شروع نه لګې ما اوس پوری کوم او ډیر ښه کوم او زغه ما ته نور چې لګې هم وای چې ما ته پیل نه کلاس دې هغه 12 پوری 11 پوری ما ته کلاس هم وګوره چې زم پکې هم هغه وکم سبق پکې وایم.
افغان کډواله رقیه چې 14 پوری یې زده کړې کړي په یو شخصي مرکز کې افغان نجونو ته انګلیسي او خیاطي ور زده کوي، وایي د خپل سیمې بې تعلیم نجونو ته زوريږي.
زه چې کله د خپل کم ولا د جنکیانی ګورم او غوی د حالات ګورم نو د دې ما ډیر زیات رخه پکېږي ځکه کنا چې یو چا سره تعلیم نوي هغه خپل خبره ډیسیژن هم پسانه سره نشي کولای چې خپل خبره او مشکلات ول کومه فیصله وي چې هغه خپل عقل سره وکړي ځکه غوی دور ماين نوي هغه تعلیم نوي کړي هغه په خو بد کې فارق نشي کولای. نو زه ډیر زیات خپګم ده کوم خپل تعلیم سره شوق زه غواړم یو غل چې زه مخ کې لاړم
د خیبر پختونخوا د کوهارت ولسوالۍ د غم کول په دریو کمپونو کې هر کال یوازې 15 ماشومان کولی شي چې داخلي واخلي، نوري به برخلیکه تر کور او تنور پورې محدودې وي.
تقریبا دلته زخپل د غم کول کې 1-2-3 کمپونه دي. د 15-15 پورې پاپولیشن یا نفوس خوګړی لري، افغان مهاجرین لري. په دغه کې موږ دوه د انجونو خونځې لرو هغه ابتدایا او دوه د الکان لري هغه ابتدایا. په دې کې دا چې 15% افغانان په کال کې افغان مهاجرین بچي په دغه خونځو کې داخلي حق ورکول کېږي، نور هم د سپاتې کېږي. دا موږ سره نږدې د حکومتي خونځې مرسته چلته ورولې ګوزه کغه موږ نه 2 کیلومتره 4 کیلومتره 15 کیلومتره لري وي، نو پیدل تلل نشي. ګاډو کې کرایه د چا وس نه کېږي. د افغان پر مهاجرونو پر مخ باندې هغه د 19 صدې په مثال ننګونې وسرسته په دغه 20 صدې کې.
د افغان کډوالو د اعلی کمشنرۍ د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په خیبر پختونخوا کې یوازې 40 افغان نجونې زده کړه کوي، پاتې نور 80% له تعلیم محروم دي. مسکا صاپی، امریکا غاک، کوهارت.
خب این که ممنوعیت 1000 روزه تعلیمی و تحصیلی چی تاثیرات بر زندگی محصلین و متعلمین به جا گذاشته است، این سال و سالات دیگر را با مهسا بهیر، یک تن از محصلین افغان صحبت میکنیم که همین اکنون از طریق خط تلفن با ما در برنامه هستند.
تاست خراغلاست و یک پروانت خراغلاست.
سلام علیکم،
روز بخیر.
خوش آمدین به برنامه. خب خانم بهیر، در این مدت آیا شما با همسنفیانتان در ارتباط هستین یا خیر؟ چی حس دارن و در مورد آینده چی فکر میکنن؟
روز شما بخیر. من اول بانو بهیر هستم، یک از محسنین از فاندرهای باستان هرات و متاسفانه همینطور که میدونیم فتا دوست نیست از استماندن مطابق دوستان درسته مطابق در همسن دانشگاه ها. پوری که من معلومات دارم خونم و از همسکیان هم و همکنه دخترهای که اینا آدم بشش به بالا محروم شدن از تحصیل بیشتر از اینا در حالت افسردگی دستان میبرن. حالا در افغانستان ممکنه اینا در روانشناس مشاوره مشاوره نکنن نرن پیش از اونا، ولی برها چی داره که ما میبینیم همگی حالت افسردگی اختلالات روانی موجه به اتماع و بیشتر از دوستان که فعلا بازونا در ارتباط هستن بعد از اینکه فحصی دخترها از تحصیل محروم شدن به بروازی دانشگاه برای زنابتی شد اینا مجبور شدن تن به ازدواج کنن که چند تای از اونا فعلا ایران رفتن و ازدواج کردن در خودگان و دخترهای هم که هستن کشش و بالا اینا تحصیل محروم شدن بیشتری از اونا تسل هستن در سن 14-15 سالگی هستن در همین که تسل هستن باشم خود از اونا اکسل دارن یعنی مجبور شدم که تن به ازدواج برن تن به ازدواج اجباری ازدواج برن. واقعا تاسف بار است که باز در افغانستان فعلا این حالت در این روند که مقاصد و دانشگاه ها بس اصده در حالت عادی شدن هستن، یعنی داره این روند و این رفت داره عادی در افغانستان که خطرناکتر و تاسف بارتر از افغانستان.
اجازه را که یو پختنه زم کتاس نو کم پده دو نو وقت که چه استاسو تولگی بندی تاسو خوانزه و تنزهی او پا وار وار لکه تاسو پشان خلق و طالبان چه خوخته چه خوانزه و تا پا اصلاح ده پرانستان تا اجازه ورکتی و بیرته پیل کردی، چه فکر که ولی پا ده دریو کلون که بیرته خوانزه نده پیل شوی و ورته اجازه نده ورکر شوی؟
اسلامی امارت به خود کرو وادو باندی و پانوانه که تروس دنجون و پرمخت شانزه در روزی دنده دی دلائیل لسونه گیر دی خوب اینا سیدم چه ولی
خوب خانم بیر در این مدد که شما به دانشگاه نمیرین مشکل عمده شما و سایر همسنفی هایتان چی است؟ در این مدد کاملا شما وقتی که به دانشگاه میره و وقتی که به مکتب یک محصل یا متعلم میره تمام پلان و برنامهش سنجیده میباشه، ولی شما به یک بارگی خانه نشین میشین، چی کار میکنین در خانه و چی برنامه دارین در این مدد؟
بله نه حرفا خیلی زیاده، وقتی که یک دختر افغانی سهامت این شجاعت از خود به خرج میره که مثلا اما افکار پدر و مادر خانواده سنتی بودن از دور قبلی طالبان اینا اما افکار به وجود از اینا پرورش یافتن اینا رو افکار از اینا تغییر میدن و بالاخره تا یک مسیر از علم و دانش رو طی میکنن طی میپیمای ای راه، ولی یک بارگی و یک بارگی راهش برش بسته میشه. این واقعا کسی که تو در افغانستان نباشی این حس رو نمیتونه درک کنه. خب اینکه ما تمام فلان به اهدافمان موندیم، بیشتر هم سنتی ها هستن که اینا برالاوه شاغل بودن در بعض مراکز تدریس می کردن، حال اینا که از این کار باز ماندن برالاوه که از این کار باز ماندن تمام اهدافشان تبدیل و نابود شدن، دیگه اهدافشان مشکلات اقتصادی هم دارن و همینطور که قبلا هم اشاره کردم اینا بیشتر از اونا تن به ازدواج اجباری و
بله او ستا سال خپل اساسی حقونو څخه چې هغه ذکر دی به برخی استې محرومی استې د طالبان د حکومت او نړیوال ټونس خصاص حقوقونه او تمڅه ده.
بله
ما ول تاسو خپل ذکر چې به برخی استې او مکتب یا په هنتون تنه ځای د طالبان د حکومت او نړیوال ټونس خصاص حقوقونه څه ده؟
نشون دکه پدی آره خبری که ولی ما زوره این میلن ارم چه افغانستان دینجون و پوران دی شوانزه و دینجون و پرمختران سلشی دی طالبان و پر از سویل نشون دکه دیر واده کری دی خوب خل واده باندی وفا نوانه کرد.
مرمن به ډیره زیاته مننه ستاسو لګډونه په دې خبرونه کې.
یک چانس پاس از زورتان.
یاسپنی په واسطه سره د سرطان په دانه کې یخې د بستکو او د کېدلو په واسطه سره دانه د منځه وړو.
توبرکلوزی که باز باشه یعنی مادی سلفر میکنه در بلغمش مثبت باشه و زیاد ساری میباشه زیاد سرعت میکنه.
دا څونه حقیقت لري چې پر سږو به بد تاثیر وکړي.
په خاطر کې بعضی ها میگن که ما 40 سال استگرت کشیدیم ولی هنوز هم کدام مشکل نداریم.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نماد ارتباطي دفتر مشر ملک سیزی طالبان هڅولی چې په دوحې کې د افغانستان په اړه په دریمې مشورتي غونډه کې ګډون وکړي. د دوحې د راتلونکي غونډې په اړه د سیاسي چارو شنونکي ادریس مومندي سره بحث کوو چې د سکایپ له لارې په خبرونه کې سره یوځای شوی دی.
آقای مومندي، خیلی خوش آمدین به برنامه.
ولی مومندي صاحب، سره له دې چې طالبانو ویلي د دوحې د راتلونکي غونډې په اساسي بحثونو کې به ګډون وکړي، خو تر اوسه د خپل ګډون په اړه ورسته پریکړه نه ده کړې. پوښتنه مې دا کوي چې ملګری ملتونه او طالبان له یو بل څخه غواړي.
السلام علیکم، ډیر مننه د دعوت تاسو کارکونکو لیدونکو اړیدونکو ټول ته سلامونه وایم. که تاسو په یاد وي په دویمه غونډه کې چې دوی دعوت شوی وو او بیا دوی انکار وکړو، دا غوښته دوه شرایط خوشي او هغه دا و چې موږ به په هسته یو دولت منل کیږو الته په غونډه کې، او په یعنی حال کې موږ به څوک نه مجبورای چې د سیاسي ګوندونو د افغانستان د سیاسي ګوندونو نمائندګان یا د مدني فعالانو نمائندگانو سره خبري وکړو، مونږ به نور چا سره خبري نه کوو، او بل څوک به هم نور چا سره خبري نه کوي. د افغانستان په حق ته فقط زمونږ سره خبره کوي. او د ملل متحد سکرتر جنرال دغه غوښتنې ونه منلې او په هغه اساس باندې دوی په هغه کې ګډون ونه کړ. زه فکر کوم چې شاید دوی دا ځل هم ورته کم غوښتنې ولري، تر اوسه پورې موږ ته معلومات نشته چې دوی څه غواړي او دوی په رسمي توګه باندې څه ویلي نه دي. دغه د اسلام آباد کې د یوناما د نماینده خبره لږ ډیره حوصله افزاده، او امید لرو چې دا ځل به دوی ګډون وکړي او شاید داسې سخت شرایط هغه نه کی وزن کی چې هغه د دوی د ګډون مخنیوي وکړي. د ملګرو ملتونو غوښتنې خو فقط دوه ډېرې واضحې غوښتنې دي. یو دا ده چې د خزینه او سره چې د دوی کم هغه توپیری رویه ده، لکه د ملالی یوسفزای په الفاظو چې دغه جنسیتي اپارتاید چې کوم دی دا ختم کی، او دویم دا چې په افغانستان کې د ټولو ملتونو ټولو اخشارو ټولو ګوندونو سره دغه وکي مکالمه وکي، او دغې په نتیجه کې یو همشمول حکومت منځته راوړي چې په هغه کې خزینه هم وي او د افغانستان ټول ملتونه کې برخه واخلي. د دوی دا دوه کارونه وکي، امکان لري چې د دوی د بین المللي مشروعیت لپاره لار هماره کړي.
بله. خو آقای مومندزای، اگر طالبان در این نشست شرکت نکنن چی پیامدهایی را در قبال خود داشت؟ به نظر شما چرا سازمان ملل متحد بر مشارکت طالبان در این نشست بیشتر اصرار داره؟
علی، ما که ببینیم طالبان حاکم افغانستان هستند، ما اگر بخواهیم نخواهیم اونا اونجا هستند، افغانستان کنترل کرده و امنیت بجا آورده، بسیار کارهای خوبم کرده، اما امی قدرت گرفتن اینا به طریقه قانونی نیست، به حساب یک حالت اضطراری به وجود آمده و طالبان هم امی حکومت خود را حکومت عبوری و موقت میخوانه. به این اساس ما گفته میتونیم که اگر اینا همین زده که اینا در پیش چیز کده، اگر همینطور جاری بسازه، باز بشه که از نظر جامعه بین المللی اینا کدام جایی نداشته باشه، و باز جامعه بین المللی شاید مجبور شوه که یک حالتی در افغانستان تقویه کنه که یک حکومت باشه که او به حساب قانون و به حساب رضایت ملت افغانستان باشه، و همچنان به مردم افغانستان هم طبقه صبر کنه و اینا را امیتر بمانه.
مله مومندزای صاحب، د دواړو خواو چې ملګری ملتونه او طالبان دي غوښتنو او په اصطلاح شرطونو تاسو اشاره وکړه، خو په دې کې د نجونو زده کړې او د مېرمنو حقونو ټول دا مسلې د بحث وړ موضوعات دي. دا ځل د دوی په غونډه کې به پر کوم مسلو باندې ملګری ملتونه بحث کوي او کوم مسلو ته ډیر د پام وړ دي؟
متاسفانه چې ما تر اوسه پورې د بحث اجنډا لا نه دلیدلې چې هغه د غونډې اجنډا به څه وي، خو دا خبرې حتما به پکې وي. یعنی دا داسې دي چې هغه په اصطلاح د ملګرو ملتونو د بین المللي ټولنې لپاره سری کرښې دي، او د دې نه پرته خبرې هیڅ امکان نه لري. نو د خصوصا د ښځینه او د تعلیم او د کار فرصت دا په دې باندې هیڅ مفاهمه نشي کېدی. نو حتما به دغه په کې وي. نور به څه وي کله چې دوی په رسمي توګه باندې د هغوی جډا اعلان کړي، نو که اعلان شوي وي ما لا تر اوسه همدلوستی متاسفه.
بله، خب سازمان ملل متحد میخواهد که نماینده ویژه را بر افغانستان تعیین کنه، قسمی که در نشست‌های قبلی هم این موضوع مطرح بوده. آیا فکر میکنین که در 30مین نشست مشورتی دوحه در این مورد تصمیم گیری ها نهایی شود؟
ما فکر میکنم که امی نماینده ویژه برای افغانستان یک ضرورت است. ضرورت به این اساس که علی که اسراجی در افغانستان است، رئیس یوناما، او فقط یک صلاحیت داره که در افغانستان کار کنه، اما نماینده ویژه با صلاحیت داره که در همه جهان امرای هر مملکت و هر کسی که باشه که در افغانستان کار داشته باشه همراهشان صحبت کنه و یک رای حل را پیدا کنه. صلاحیت ویژه نماینده ویژه زیادتر است و او فقط به حساب سیاسی کار میکنه و به سکرتر جنرال راپور میده. بعضی خاطر ما فکر میکنم که او بسیار زیاد مهم است برای افغانستان، و ما نمیفهمم که چرا طالبان از اینا یک ذره خوف میبره.
بله مامانزای صاحب، لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه، طالبان له دې سره مخالفت خوده لید، خو په ټوله کې د افغانستان د کشالې د هوارول لپاره څه کول پکار دي؟ کولن جواب راکړي، ډیر کم وخت لرو.
نو یعنی کشاله خو ظاهره خبره ده چې په کوم حالت نه چې افغانستان کې د کوم حالت را پیدا شوی دی، یو استراری حالت دی. مخکینی حکومت پاتې نه شو او دوی راغله او د موقت ډول باندې د افغانستان اداره سنبال کړه. اوس دوی باید دا چې د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې دوباره داسې یو حالت را پیدا کړي چې هغه یو انتخابات وشي، په هغې کې به طالبان هم برخه واخلي، نور ګوندونه چې څوک د افغانستان د افغانانو د نمایندګۍ دغه کوي دعوه کوي هغې به هم برخه واخلي، او د هغې په رڼا کې یو حکومت منځته راشي. دغه به د ټولو نه داسې یو بهترین حل وي چې ټولې دنیا ته خپل افغانان تا به هم قابل د قبول وي. د دې نه پرته که نور هر کوم څه شیان راځي هغه به عارضي وي، مستقل نه وي. نو د افغانستان کې د مستقلې سولې لپاره په کار ده چې یو داسې حکومت راشي چې دغه د افغانانو په خوښه باندې.
د سیاسي چارو شنونکي ادریس محمد صاحب، ډېره زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړه، خپل نظر مو وړاندې کړ.
یک جان سپاس از زورتان په برنامه.
تشکر.
د کرکټ نړیوال شل اوریز جام په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتو غوړ لوبډله یا سوپر 8 پړاو ته ووت. په دریمه لوبه کې افغانستان د پاپینوګینی لوبډله ته په 2 وکټو ماته ورکړه. پر روان جام کې به د خپل همکار جعفر خان سره خبري وکړي چې سروان دی او څه کیږي.
وان صاحب به برنامه خوش آمدین.
بله
سلامونه. سلام به شما.
ډیر مننه هان صاحب. دا تو غوړ لوبډله پړاو ته د افغانستان ټیم د وټو او په دغه مرحله کې د ټولو ټیمونو په اړه معلومات شریک کړي.
او افغانستان پاپوا نیو ګینې ته په ماتي ورکولو سره د روان شلوریز نړیوال جام د تو غوړ لوبډلو مرحلې ته اړه وکړه. دا لمړی ځل دی چې افغانستان په شلوریز نړیوال جام کې سوپر 8 مرحله ته وځي، چې دا د افغانستان کرکټ لپاره او د افغان لوبغاړو لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. الله هم د ګروپي لوبې پاتې دي. افغانستان د دوشنبه را روانې دوشنبه په ماخام د ویست انډیز په ټایم ماخام کې او د کابل په وخت سهار سه شنبه د کوربه ویست انډیز سره د ګروپي لوب په ترڅ کې مخامخېږي، او د دغه لوبو نه وروسته نور بیا د سوپر 8 هغه ټولې لوبډلې معلومیږي او چې کوم ټیم له چا سره لوبه لري. البته د افغانستان د سوپر 8 دوه لوبې ورده مخه معلومه شوې دي چې یو لوبه د پنځ شنبه پرز له هندستان سره ده او بلې د شنبه پرز له استرالیا سره ده او دا نور لوبي چې لري په سوپر 8 کې هغه ټیمونه لا معلوم نه دي ځکه دا غوي ګروپي لوبي پاتې دي هغه ګروپي لوبي چې خلاص شي نو هغه هم د سوپر 8 مرحله ته وزي بیا د افغانستان نور لوبي هم معلومي نه مشخصه.
بله خب اون صاحب نگرانی ها از نحوه بازی ختمیانه تیم ملی کرکت افغانستان وجود داره، با توجه به تیم هایی که در این دور افغانستان با اون مواجه است فکر میکنین که افغانستان از لحاظ بیتینگ دست بالا داشته باشه؟
تشکر. خط میانه بسیار اگه اصطلاح خوب شما استفاده کردین در کرکتی را میدل آردر میگه افغانستان. ما با کپتان تیم افغانستان راشد خان صحبت کردم و گفتم که یک مشکل عمده اگر تیم افغانستان داشته باشه به نظر خودتان چیست؟ اونا هم تایید کردن، گفتن که در میدل آردر ما یک مشکل کوچک داریم، اگر دو سه آل راوندر ما آل راوندر به این معنی که هم بالینگ کرده بتانه و هم بیتینگ کرده بتانه اونا بتانه همی خلا را پر کنه ما مشکل نداریم. نظر به بازی هایی که افغانستان تا فعلا انجام داده، سه بازی را تیم قوی نیوزلند را شکست داد، تیم یوگاندا و پاپوا نیوگینی را بسیار با تفاوت بزرگ شکست داد و در گذشته هم از ویست ایندیز بازی را برده. نظر به بازی های افغانستان، ما میتونیم بگیم که افغانستان یک تیم، یکی از تیمای قوی ترین در این جام جهانی پنداشته میشه و تیمای دیگر هم اعتراض دارن که با افغانستان مواجه میشن چگونه پلان گذاری کنن که در برابر افغانستان بازی خوب انجام بدن. افغانستان یکی از تیمای نصف فیلند اینجا.
خب هانت، از بازی ها سه بازی گذشته که افغانستان برنده شده صحبت کردین، چی فکر میکنین مبصرین یا کسایی که تبصره میکنن چی میگن استراتژی که افغانستان در سه رقابت گذشته به نمایش گذاشته باعث پیروزی تیم افغانستان در آینده هم خواهد شد؟
افغانستان در دو بازی اول خود اول بیتینگ کردن و در بازی که دیشب بوده یا به وقت افغانستان امروز صبح بوده بسیار یک استراتژی متفاوت اینا عملی کردن، به این معنی که کره را بردن یا تاس را بردن و به تیم مقابل گفتن که شما بین بیتینگ کنین ما بالینگ میکنیم. دفعه اول بود که افغانستان در این جام جهانی به چیزینگ یا به دست آوردن هدف تصمیم گرفتن و استراتژی بود. یک زمان فکر میشد که بازیکنان یا توپ زنان افغان به مشکل مواجه هستند، مگر در استراتژی خود افغانستان هم کامیاب بود و راشد خان گفت من. که به خاطر از این استراتژی را عملی کردن که اما قوت خود در دست آوردن هدف هم معلوم کنن که در آینده اگر چنین کاری میشه که اینا متوجه باشن و بفهمن که نقطه ضعف و قوت.
هانسم یو لند وقت لرو که لند جواب را که د پنجی تیم سره د لوبیدو څخه وروسته افغانستان کوم درسونه باید واخلي تر څو وکول شي پراتونکو پړاو کې خو لوبيږي؟
او دا ته چې کله لوبه ګټینو ساغه مشکلات هیریږي، مگر د افغانستان میډل آرډر بیټینګ لا هم مشکل لري. بنګولی دوی چې په میډل آرډر کې افغانستان لا هم هغه څه ثابت بیټسمن نه لري، که څه هم آل راونډران دغه خلا تر ډېر ډکوي، مگر افغانستان په اوږد مهال کې باید په میډل آرډر کې یو قوي او ثابت یو دوه لوبغاړي پیدا کړي او یو درس تخصل کېدای شي. نو زما په نظر البته دا به وي چې افغانستان په لومړي بیټنګ کې ښه دی نسبت دا چې هدف ترلاسه کړي.
ډېره مننه هانسب ستاسو له معلومات نه.
خب قسمی که میبینیم برنامه ما هم در همینجا به پایان میرسه.
تر بیا خیلی چاره.
شب روزتان بخیر.
نن او وضعیت په پروګرام کې اول د عرفات د ورځې په مناسبت راپورټ اوري. او بیا د عرفات د ورځې په اهمیت د میلم سره غږیږو. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي په خیر راغلی د نن او وضعیت پروګرام ته. درنو ریدونکو، زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. نن شنبه د جون 15 په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. اجان د عرفات غونډې او شاوخوا کې غونشي ودی چې د اسلام د دین دغه مهم رکن ده. لګروس څنګه د عرفه د ورځې په اهمیت غږیږو، همداشان د حج په فلسفه او د مسلمانانو په مسؤلیت باندې. دلته په ورجینیا کې د اقصاد اسلامي مرکز د رئیس شیخ سمیع الله صافی صاحب سره غږیږم. خو بل خبره ده چې سبا ته په سعودي عربستان کې د اختر اول ورځ نن عرفه ده، مګر په افغانستان کې طالبانو اعلان کړی دی چې یک شنبه به د عرفه ورځ وي او په دو شنبه به اختر وي. نو دا چې دا فرق ولیدی په دې کې به هم لږ وروسته او د حج د مراسمو په ارتباط د آشنا تلویزیون د همکار راپورټ واوري. خو د دې نه مخکې یو څو خبرونه واوري. دا څنګه به چې مخکې ویلې، نن په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده او د نړۍ د بیلابیلو برخو او سیمونه سلګونه زره حاجیان د عرفات په غونډه او شاوخوا کې راغوندي او غواړي چې د حج دغه مهم رکن په ځای کې. د سعودي عربستان چارواکو په دې ارتباط ویلي دي چې تمه کیږي چې سږ کال د 2 میلیونه نه زیات خلک سعودي عربستان ته د حج لپاره ورشي، او هم دا شاند راپورټونه له قراره دیش سره حاجان د عربستان د افغانستان نه سعودي عربستان ته رسیدل دي. بل خبر دی چې د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه یو شمیر چارواکو د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په زده کړو د بندیز په حق له اندېښنه خوندلې ده چې زر ورځې پوره شوې دي. په دې زر ورځو کې جنکۍ د شپږم ټولګي نه پورته د لوستو او زده کړو اجازه نه لري او په کورو کې دي د ښوونځیونه پاتې دي. همداشان د چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د یوې روښانه راتلونکې لپاره د جنکو زده کړه یوه ډېره ضروري مسله ده، او وایي چې د دې حق نه د جنکو محرومیت د اندېښنې وړ خبره ده. اخیری خبر دریم خبر ده چې د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وی چې په افغانستان کې سیلاب ځپلو افغانانو سره تر ډیره وخت پورې مرسته ضروری او لازمی ده او اړتیا ولتر دي. د ادارې د جون په 15 یعنی نن په ایکس پانه کې لیکلي دي چې د بغلان د شیخ جلال د کلی دی او سیلاب ځپلی شامیر مثال راوړي او وایي چې د تیرې میاشتې په سیلاب کې هر څه له لاسه ورکړي دي، څه یې چلرل یا نه لرل ټول تباه شوي دي. د ملګرو ملتونو لوی کمشنری همداشان ویلي دي چې دوی د خپلو همکارو ادارو سره په ګډه د سیلاب ځپلو لاسنیوي ته ادامه ورکوي، او همداشان د ادارې د تیرې جمعې په ورځ ویلي دي چې د تیرې میاشتې په سیلابونو کې 340 کسه مړه شوي دي. تقریبا د سوي چې زر کورونه یا په بشپړ ډول سیلاب وړي دي تبا شي ودي او یا نیمه وران شي ودي، مګر د تلفاتو په حق لدی ویلي دي چې امکان لري واقعي شمیر د تلفاتو دینه هم زیات وي چې راپورټونه کوي راغلي دي. درنو ریدونکو، د دې سات خبرونه خو همدومره وو. لګروسه د نورو مطالبه سره رازو او همداشان د مل مسله په ټاکلې مسلې باندې غږیږو. امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو بیا هم ستړي مشي په خیر راغلی. زیبا خادم یم تاسو ته سبا اختر ده د اختر د ورځې په مناسبت د ټول همکارانو لخوا مخکې د مخکې مبارکي ویمه. اختر مو مبارک. نو موږ مخکې د خبرو وکړه چې په سعودي عربستان کې نن د عرفه ورځ ده او سبا ته د اعلان کړی دی چې اختر ده. خو په افغانستان کې د دوشنبه په ورځ اختر ده. طالبانو اعلان کړی دی چې اختر به د دوشنبه په ورځ وي، د لوی اختر اول ورځ به وي. نو دلته یو خبر ده چې دا فرق ولې راغلی دی. مخکې خو په افغانستان کې اخترونه د سعودي عربستان مطابق اخترونه وو او په هغه ورځ به اختر چې په سعودي عربستان به اعلان کړ، خو اوس لږ څه فرق راغلی دی. لږ وروسته د اختر د مراسمو په مناسبت باندې د آشنا تلویزیون همکار وحید فیضی راپورټ برابر کړی دی. دا واوري خو د دینی عالمانو خبره ده چې دوی ویلي دي چې طالبانو د سیاسي او فکري اختلافاتو په اساس دغه پریکړه کړې ده. دا یو سوتانو عالمانو د خبره کړي. زه غواړم چې تاسو ته دومره دی برخه کې یادونه وکم چې د اختر د مراسم او بخې د حج د مراسم په ارتباط لږ وروسته دلته د ویرجینیا په ایالت کې د اقتصادي اسلامي مرکز د رئیس شیخ سمیع الله صافی صاحب سره غږیږم، مګر اول دغه د آشنا تلویزیون راپورټ اساس پام را اړوم.
په داسې وخت کې چې د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د یک شمې پورځ د لوی اختر لومړی ورځ ده، د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر ایکس ټولنیز شبکې کې یو پیغام خپور کړی ویلي چې شنبه د جون 15مه د عرفه ورځ نه ده، بلکې یک شنبه عرفه ده او د دوشنبه پورځ اختر دی او همدا شرعي حکم دی.
نن نه هم د ذلحجه او نه هم د ذلحجه یوم عرفه ده. د عرفه میا د ذلحجه میا شروع ده او پس یک شنبه اختر ورځ ده. او دا د اعتبار د مکان او زمان چې زمان نهم د ذلحجه ده او مکان هم چې عرفات ده او نن ټول مسلمانانو په عرفات باندې جمع کیږي، هلته وقوف کیږي. وقوف یو په حج کې یو اساسي رکن ده.
د حج په مراسمو کې د بیلابیلو هیوادونو میلیونه ګډون کوونکي، زیارت کوونکي یا حاجان د عرفات مراسمو د کولو په هدف شنبه د جون په 15مه مکې ته څیرمه د عرفات په میدان کې راټول شوي دي. حاجان نن للمر لیدو وروسته مزدلفه ته روانېږي او سبا یک شمې د سعودي عربستان د اعلان پر بنسټ د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او مکې مکرمې ته تللي افغانان نن د عرفات رکن ادا کوي.
دا فکر لحاظ په شرعي لحاظ درست نه دی. یعنی دا اول تل ته چې زمونږ په تاریخ کې رسېږي چې افغانستان کې عرفه نه وي او هلته عرفه وي. او دا جالبه خبره دا ده چې د دین اسلامي عمارت مسؤولینو چارواکي چې دوی همدغه فتور کړي، دغه حمایت کوي. دوی خپله نن په عرفات کې موجود دي، هغوی دپاره عرفات دی او حج کوي، ځکه چې کمن دی عرفه کې ونه دلی کې دی حج نشي کېږي، حج پاتې کېږي نه، حج کې حج نه کېږي. نو دوی اما په افغانستان کې دوی فتور کړی چې هلته عرفه نشته. دی او تناقض دی او سړی تناقض دی. خو په علمي لحاظ په شرعي لحاظ یا
سکال لاوانستان څخه شاوخوا 10,000 کسان د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی.
الله جل جلاله در قرآن کریم می فرماید و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا، انما بیت الله شریف مرجع تمام انسان ها و مرجع تمام مسلمان ها گرداندیم که مسلمان ها دوج بخاطر حج میروند، خانه را طواف میکنند، زیارت میکنند، دوباره به وطناشان، به منطقهشان، به محل محیطشان برمیگرده. مرجع همه ما مسلمانه ها خانه خداست.
با ورته وخت کې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اخترییز پیغام کې ویلي چې د مصیبت ځپلو هیوادوالو وضعیت پټ نشي پاتې کېدلی.
استبداد ځان ته په خپله مشروعیت نسی بخښلی. توره او توپک، انفجار او انتحار مشروعیت ته لار نه باسي. دا حکم د ولس په لاس کې دی او د هغه له حکم او ګډون پرته مشروعیت نه راځي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلو اختر به د ډیرو اړو افغانو کورنیو لپاره د ژوند یوه بله ستونزمنه ورځ وي. د غیدره وای افغانستان کې داسې مهال خلک د لوی اختر لپاره تیاری نیسي چې 2,000,000 وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کیږي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د آشنا تلویزیون همکار وحید فیضی د حج په ارتباط رپورت برابر کړی وو او وړاندې کړ. په دې رپورت کې مهمه خبره دا و چې په افغانستان کې به سږ کال د اختر په ورځو کې ډېر کورنۍ د ستونزو سره مخامخ وي او اختر به داسې اختر نه وي لکه چې لازمه ده، ځکه چې ډېر مصیبتونه په افغانستان کې په دې ورځو کې په افغانانو باندې راغلل. نو زیاتره بیکاره دي، غربت دی، وږي دي، تږي دي او مشکلات لري. خو مخکې دې زه راځم اول د پروګرام د میلمه خبر واخلم چې خبرونه ترغلې دي، نه وګورم چې زمونږ محترم میلمه د حج د دې فلسفي په باره کې اول موږ تاسو ته معلومات راکړي، دا غنډه رسوبه په نورو مسلو او نورو پښتنو د میلمه سره وغږیږم. قدرمن اوریدونکو، زمونږ میلمه نن دلته په ویرجینیا کې د اقصی د اسلامي مرکز رئیس یا مشر دی، صافی صاحب، شیخ صافی صاحب. زه غواړم ستاسو نظر اول واورم، خو د نظر نه مخکې تاسو ته د لوی اختر د رسیدو په مناسبت چې سبا ته اول ورځ ده مبارکي ویمه، او د مبارکۍ نه وروسته غواړم چې که تاسو مهرباني وکړئ هر کال حاجیان، مسلمانان، د اسلام پیروان د دنیا د مختلفو ملکونو نه ورځي سعودي عربستان ته او د حج مراسم پزیا کوي، چې دا د حج یعنی د اسلام د دین یو رکن دی، یو 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 فریضه ده، د دې فریضه ده د کولو د لپاره سعودي عربستان ته ځي. د دې حج د ادا کولو مسلمانانو باندې د غفرز د دې د فلسفه څه شه ده؟ وبخښه کدی چې لګول زموږ غوړیدونکو ته معلومات ورکړي چې ولې مسلمانان هر کال حج ته ځي او د غفریزه ادا کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، د هر سنه مخکې زما خاطر پوری تاسف استاسفول اوریدونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه او احترامات تقدیم کوم.
وعلیکم السلام.
څنګه چې به تر پویږي، حج یو د پنځو اساسي بنیادو او یاد ارکانو څخه یو مهم رکن دی.
بله،
دا فرض دی او هر هغه چا باندې سرنګ چې الله سبحانه و تعالی په قران کې فرمایلی دی چې ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. حج په هر هغه چا باندې فرض دی چې هغه استطاعت ولري. په دې استطاعت کې هم بدنی استطاعت شامل دی، هم مالی شامل دی، هم امنی شامل دی. په نن ورځو کې حتی کې یو 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 نفر هر څه لري، مګر لارا ورته په اصطلاح سره سخت ده د امنی لحاظه، او یا مثال هر څه لري، پیسې لري خو صحي د لحاظه مریض دی کولی نشي.
بله،
او یا حتی هر څه لري خو نن سبا مثال دی یو د نسب په نامه سره یو اپ جوړ کړی دی، هر څه لري خو بعضی خلکو رجسټریشن کړی دی، بعضی خلک قبول شوي دي اگر چې پیسې مور کړی دي.
ها،
نو دا ټول استطاعت کې راځي. نو حج په هر هغه چا باندې فرض دی چې مختلف استطاعتونه دغه د پاره ولري. نو دا حج اصلا ځانته د پیسو شیم نه دی، او چې چا قسمت او نصیبی او دغه استطاعت ولري او ټول لارې وتا محیای او اسانی دا غي نبات هغه باندې حج فرض کی.
یعنی په کور کې کوم مشکل ونه لري، صحیح مشکل ونه لري، مالی توان ولري، اس عذر ونه لري، نو بیا حج ور باندې فرض دی چې لاشي دی.
اسلام د پنځو بنیادو څخه
یو بنیاد دی،
دغه لازمی دی او په عمر کې یو کرته باید ادا شي.
ښه، باید ښه. نو د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د مراسمو کې هم لګرنه واچوي، موږ خبرو کې اورو، مثلا ګورو نور خلک هم ګوري، زیاتره ته به د معلومات نوي چې دغه مراسم څنګه اجرا کیږي او مسلمان څنګه د حج مراسم اجرا کوي او هغه به حاجی بلل کیږي.
نو شک نشته چې د حج د لپاره په خپل باندې یو څه شرایط دي او یو څه ارکان دي او یو څه آداب دي.
بله،
مثال هر هغه چا چې دغه ټول استطاعت نه بعد لار او تخدي اسانه کړل او د سفر د لپاره تیار دي چې باید مثال نن سفر وکي.
بله،
مګر نو مخکې یو څه شرایط دي، مثال د خپل د ځان حفاظت دی، پاکواله دي، او بیا غینه بعد چې کله دغه مراسم شروع کیږي عموما یو زید چې هغه ته میقات وي. میقات په اصطلاح سره هغه زید چې هغه د عمرې دغه په اصطلاح سره پروسس چې ورته وي او یا شروع د غیز لکیږي. کله چې یو حاجی تقریبا جدي ته د یو سات ورنږدې شي، نو بیا خصوصا په بعضي تیارو کې دی اعلان هم کوي چې هر هغه چا د عمرې اراده کړي او یا د حج اراده کړي نو هغه باید د امدغه معین زې چې د میقات په نامه سره یادېږي نو امدغه زینه باید خپل نیت او اراده وکړي نو تیارې خو به د دې نه کور نه کړي ځکه چې بیا په جاس کې تیارې سخت دی فقط دومره به وکړي چې کله جدي تنزدې شي یو نیم ساعت دوه ساعت مخکې دا خپل او دس وکړي او بیا به یو دوه رکعاته منځو کې د احرام په نیت سره او بیا به احرام وتړي او بیا دغه نه بعد به دغه اراده او نیت وکړي لکه لبیک اللهم عمره ای خدای پاکا از د عمرې د پاره نیت کوم او پاتې کوم یو استطاعت ما تر اخره دی یقین د پاره زل بیک ویمه دا هم د زینه په تیاری نه بده دغه نفر چې څوک په میقات تیریږي د دې دغه اراده او عمره شروع شي او دغه نه بعد چې کله د برکاته منځو مو کې د احرام نه بعد دغه خپل بعضی آداب دي مثال لکه خوشبو استعمالول او یا شاور اغسل لمبا کول غسل کول او د دکانو قطه کول وغيرها وغيرها دغه سي آداب دي هغه په احرام نه مخکې وشي ځکه چې کله احرام وکي احرام معنا دا ده چې د سې ډیر شیان دي حرام خو څه کوي د حلال بعضي شی نه دي اغم انسان باندې حرام شي د دې د خاطر چې دغه احرام وخت دغه یو مخصوص وخت دی او دې د لپاره باید یو ټریننګ په شکل باندې دی چې دغه مسلمان د سلیری ساته ژوند د لپاره باید هر چی د لپاره یو فکر وکي او یو آداب دی هغه به مراعات کی نو دغه یو ټریننګ په شکل باندې دی چې حالت د احرام دی او سپین لباس دی او دغه زینه د دې دغه پروسس او یا حالت د عمرې شوکی او بیا تلبیه وي تر څو پورې چې دی بیت الله شریف ته ورسیږي دی به دغه تلبیه ساتي چې لبیک اللهم
شخص سمی الله صافی صاحب شخص سمی الله صافی صاحب نو کله چې دغه ټول دستور چې دغه اجرا شي دغه چې پزایشی ټول او دوی بیا د حج مراسم رسمانه ته پزمکه شروع کی نو اول عرفه ته زی دغه د عرفه د ورځې اهمیت څه ده
اول خدا دې چې اول باید کنه د عمره وکي عمره څنګه اخلاص کړل لکه پرون ورځ اتم د ذل حجې
bale
حجان زی مناتا
صحیح
مناتا ته مطلب دغه سی او دریش پی کی او دغه نه مقصد هم دغه دی چې اکثره دغه تحلیل او تکبیر د الله وحدانیت څنګه پورته کیږي همیشه اواز پورته کیږي نو عملته دغه مینا په کمپونو کې هغه استوزه نه کوي او بیا روزمره تقریبا دی ورځي او دری ورځي مسلسل او هغه التجمرات یا شیطان او اصلا دغه د فار په دغه مینا کې پراته دی د مینا نه لکه نن ورځ پرون اتمه د ذل حجې وا نو حجان تل یو مینا ته الته شپو کړل بیا نن چې د مرخاتونه بعد دین لار العرفات عرفات په دې ټول حج کې
وو
ارکان دي ښا رکن معنا فرض یعنی دا لازمی شی دی کله هر چا نه دغه فریضه ترک شو نو هغه باید د خپل حج به ته تکرار کی نو دې د خاطر چې عرفی ته تک د زوال نه شروع کیږي تر ماخام د مر پرې وته پوري او دا یو مبارک ورځ ده او دا یو رکن دی او دغه د دعا ورځ دا د عبادت ورځ دا او دغه ورځ باندې چې الله سبحانه و تعالی څومره د مغفرت اعلان انسانانو ته حجانو ته ام غیر تکیف دي طول د کال کې دغه سي مغفرت بل ورځ نه وي نو هغه شی ورځ د حجانو لپاره ډیر مهمه ده ځکه چې دا روښانه
دغه اهمیت په دې کې ده درست ښه نو مراسم چې اجرا شي خټول حاجیان غدې حاجی پوره شي ارسوک به بعد دغه نزیخ پرو هیوادونه ته د حج په وخت کې کله کله په دې سعودي عربستان کې په سعودي عربستان کې ډېر ترتیبات نیول کیږي د حاجیانو سهمیه موجوده وي چې د هر ملک نه به څومره کسان راځي نو سکالې د سیر پټونو کې راغلل چې د 2 میلیون نه به زیات کسان سکالې حج ته ورشي او د افغانستان هم دیش زرتنه حج ته رسیدلې دي نو صافی صاحب تاسو څه فکر کوئ زنه د څه فکر کوي چې په یو ملک کې لکه مثلا افغانستان غوندي یو ملک چې ډېر مشکلات پکې موجود دي خلک وګی تیګي زنه د څه نظر ورکوي وي خبر دی چې دغه حاجیان دومره پیسې چې د حج په مراسمو لګوي هغه باید دننه په ملک په دې غریب غربا وباندې ولګي مګر زه غواړم پوښتنه چې مسلمانان خو مکلفیت هم لري چې حج ته لاړ شي څنګه کېدای شي دغه خبره تر کومه حد سیده څنګه دخلته یو اعتدال څنګه ساتل کېدای شي
اوکې زه به خبرم کوم دلته منځ کې ټلیفون راغلی را بخنه غواړم نو د سوال ما مکمل شاید اوریدل نه خو ما فکر دا ده چې د ستاسې دوال دغه سوال دا و چې زمونږ په مملکت کې ورځ ورځ به تر تا او ډیر غریبانان او بیچارهګان خلک دي نو دغه په دغه حالت کې چې زمونږ وطنوال مختلفو مشکلاتو سره مخ دي آیا په دغه وخت کې حجیان باید دغه خپل بخپلی فرضی ادا کول د پاره حج ته ورشي او
درست دي خې زما سوال هم دا
صدقه او خیرات
سوال مې بالکل هم دا او تاسو ډیره خبره وکړه خو راپورټونه وي چې دیش زره تلی دینو دا دیش زره چې تلی چاري او مثلا 15000 شپږ زره ورکی تاسو حساب وکړئ دا څومره شوي کنه د حج مراسم د پاره د مصارف نو کدا په افغانستان کې ویل غول شوی وي د غریب غربه او سره مرسته شوی وي دغه مې سوال مې ربني
اول شی دا دی چې په شریعت کې او یا په اسلام کې یو شی دی چې هغه ته نقل وایي نقل معنا د الله او د رسول حکم او یو بل شی دی عقل دی عقل لکه موږ او تاسو ته راکړی دی خو په پی جنو
صحیح
نو دا دین چې موږ او تاسو ته الله را لګلې دی دا زمونږ عقل دا ډیر یو ناجیزه شی دی یو کم شی دی په مقابل د د د د چې کوم یو حکم چې الله او رسول را لګلې دی
صحیح
نو من او تاسو دغه د مسلمان معنا په اصل کې د تسلیم نه غسل شوې ده تسلیم معنا دا ده چې ته په خپل عقل نه استعمالې په هر چی کې د خپل امور او احکام د دین چې دی دا به ته اسلام ته تسلیم کې د الله او د رسول حکم ته به تسلیم
کی.
او په نفس وخت کې مسلمان په دین او په شریعت کې فریډم او ازادي لري او امدغه د احکام او د سرکل او دایره ترمنځ اوس کومه دغه تاسو فکر وکړو چې ولا د غزمن وطن کې غربت او فقر دی او د الله د حکم چې فرض دی دا به موږ اپریږو موږ او تاسو کې مثال اسی د ځان نه پوښتنه وکړو اول خدای چې د صدقې او د زکات په نامه سره سالانه
څو
دونیم فیصد مثلا یو خدای تعالی د طرف نه مقرر شوی دی چې دا به هر مسلمان ورکی او متاسفانه اکثره مسلمانان نه ورکی د صدقې او د خیرات دروازې الله تر قیامت پورې د دې رساله په ټول د سال کې داخلاسي پرې کیږي هو متاسفانه الله دی وکي چې د یو مسلمان پیدا شي او افغان پیدا شي چې دغه خپل دارایی او دغه خپل پیسې د حج د فرضې نه مخکې مخکې دا ټول غریب او تورسي اسلام په دې کې خلاف نه کوي متاسفانه دا کار څوک نه کوي په مقابل کې چې تمنګ او تاسو وګورئ خصوصا دلته په امریکا کې زدلته په دې امریکا په دې کوټ کې اصلا د امام په حساب باندې راجستري مو دی ودلو ته ډیر زیات زما او تاسو ته ورته کوم ځکه چې رسمي په شکل باندې لیکا ورته کوم نو زه چې دا ودونو ته وګورم یو ملګری ته مې ویلي مالې تاسو دغه حال چې نیولې ده د پچونی ولې ده وې ده په 15000 ډالر ځانته دغه حال څنګه نیولې ده 15000 بغیر د خوراک او د څښاک نه نو زما مقصد دا دی چې دغه حد چې د فریضه ده او رکن دی او په ټول عمر کې یو کرته فرض دی په مسلمان باندې اغم اغه استطاعت چې ولري هغه باندې متاسفانه خلک اعتراض کوي خصوصا په سوشل میډیا کې تاسو نه دلوري خفن شي په دې باندې او تاسو یو سوال وکړ تاسو حق دی چې
نه نه خوښ کوم
دغه افوا او دغه خبرې موږ متاسفانه ډیر اورو هغه څوک به شعب نه څوک اعتراض نه کوي چې د یو نفر د خوراک د پاره په واده کې تقریبا د $500 نه وخت تر $700 ورته ورکي په هغه باندې څوک اعتراض نه کوي د لور د خور په واده کې داغي لباسونو ته وګوره په زرها او جوړي په سلها او بنوې ما دا غي دا رائے ته وګوره دا غي کور ته وګوره دا غي انکم ته او پیسو ته وګوره متاسفانه څوک اعتراض نه کوي او الله ورته ویلي دي چې چېرته دي استطاعت او تاواني اغه نه پاتې تخپل صدقيم ورته او خیراتونه
عمر کې
ټول ژوند په اولاد په وساتي دا غي نه پات کو وسه دی ورسېدله نو کال
مانا نه
لاشه ته د کور جره
ته دا خیرات شیخ سمیع الله
دې حفاظت کا نو دا کې د خاطر وایم چې دا فرض دی او دا رکن دی په عمر کې یو کرته دی چې الله چې په استطاعت ورکړي نو په دغه خبرو باندې باید مسلمانونه
شیخ سمیع الله صافی صاحب یو څو شیبي موږ سره اوسه انتظار وکي نو د دې شو څو شیبي نو روسه بیرته راځم او کتا سی په دې برخه کې رانه وچوي چې په افغانستان کې د دې اختر په ورځو کې د غزن مصارف دي چې خلک کوي او دغه کلچر او کلچر پرانه کې دغه هغه د اسلام د پرانه کې د حج مراسمونه روسه د اختر دغه منځنو ته کې یو نظر واچوي چې د خلک اختر په کوم طریقو باندې مزي او څنګه ضروری ده یا لازمی ده چې سړی ون منځي نو بیر سره زیو سو شی بو کې تاسو ته
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالی او سیمه ییزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري د یک شنبه تر پنج شنبه د واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو بیرته دلته په ورجینیا کې د اسلامي مرکز رئیس شیخ سمیع الله صافی صاحب سره غږیږم. صافی صاحب محترم، تاسو نه مننه. سوال مې دا و چې د حج د مراسمو نه وروسته چې اختر یو بیا په افغانستان کې دغه د اختر دود او دستور ته چې وګورو، د اختر چې په کومه طریقه باندې منځل کیږي په فرهنګي حساب باندې، که تاسو د دې غا صحیح طریقې ته یو نظر واچوي چې صحیح طریقه څنګه ده؟ مثلا د اختر په ورځو کې که زما په یاد دي چې اکثره وخت خلک د کورنۍ هغه خلاص شي د اختر ورځو شي، نو بیا جمعتون او بخې ادیرو ته ورځي، نو په یوازې دي چې په کور کې وي اخترون منځي خوشحالي وکړي، دی ادیرو ته ورځي او دوه خود کورم کېږي. زیاتره خلک وي دا صحیح کار نه دی.
ډیر مهم سوال دی. د ساسي اختر اصلا دا د ژوندو خلکو لپاره دی.
بله.
او اختر دا ایام الفرح وتویل کی دا خوشحالی او رزیدی او په دې کې باید خوشحالی وشي. زبا دا حدیث نه یو مثال درته درکمه.
بله.
دا عائشه رضی الله عنها چې د نبی علی صلوات و سلام بیبی و، دا اختر په ورځ باندې دا غي په حدیث کې راځي ان لها جاریتان صبیتان، و دا دی دوا ان جنکان وی چې دې سره بکې ناستلی او پاسېدلی دې د لپاره به خدمت کوو. نو دا اختر ورځ وا چې نبی علی صلوات و سلام لاړ مانځتا، نو د دې بي عائشه رضی الله عنها سره چې دا انجنکان ناس تي وي، دي هغه موږ تاسو ورته داریا ورته وي او با ورته دلال ورته وي. نو عائشه رضی الله عنها دا اختر په ورځ باندې دغه جنکان را مونډ کړي وي او هغه داریا وهلا او سندري ور سره ویلي. نو چې کله نبی علی صلاتو و سلام د مانځنه راغ او کوټه ور داخل شو، نو مستقیما تیر شو دی ورته ونی ویلي چې دا ولي دا تاسو د سی د پیغمبر په کور کې د دیلال आवाज راوځي. مستقیما لاړ خپل کمرې ته او په حدیث کې راځي وې دا کمپل راوړل په دې سر باندې راکښ کړل. نو چې ګوري لګروسته دا
ډیرو بخې صفای صاحب محترم، پروګرام مخ په ختمې دوه د مهم پوینت پات شې چې نه دیرو ته تک سید کنه دی، خو تاسو ویل چې نه سید نه دی، د اختر ورځ کې خوشاله مهمه دی. ډیر مننه کوم تاسو نه چې خبرونه ترغلې، آینده خبرونه کې په دغه مهمو مسلو باندې بیا تاسو سره غږیږو. وزاسیم په مخخه کوم ودان.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان.
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رنا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زه يم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو